السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې چین سبا د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. دا خبري برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر او اندونیزیا له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. دغه وزارت په هغې اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خپره کړې ویلي چې دغه نوې ژمنې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولو الخاطر له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په درې اړخیزه غونډه کې کړي. د اعلامیې له مخې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبرې وشوې. د اعلامیې له مخې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به پر بشري مرستو سربیره په افغانستان کې له تعلیمي ادارو سره مرسته وکړي او هم به افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکړي. په بشري او د بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي، مرستیال او همغږي کوونکي مارټین ګریفټس په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلي ګریفټس پرون په څو ټویټونو کې وویل چې افغانستان ته یې سفر پرون په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي له روغتون څخه په کتنې پیل کړ او د څو ماشومانو له رنځه ډک حالت پرې دومره اغېز کړی چې په الفاظو یې نشي بیانولی. نوموړی وایي دوه نوي زیږیدلي ماشومان چې په یو شیشهیي مخصوص صندوق کې پراته وو له سختې خوارزواکۍ کړېدل. ښاغلي ګریفټس ویلي یوه مور چې مخکې دوه ماشومان د خوارزواکۍ له امله له لاسه ورکړي ولیده چې پر سختې خوارزواکۍ اخته خپل بل ماشوم په غېږ کې لیږدوي. د طالبانو د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روان 2022 کال تر پایه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص لومړني امکانات برابر کړي. دا خبره د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په استول شوی پیغام کې وکړه. وی ویل چې اوس په ټول افغانستان کې د نری رنځ د درملنې 825 مرکزونه فعال دي. او په پاکستان کې د اپوزیسیون عمده ګوندونو پارلمان ته د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو طرحه پرون وړاندې کړه. عمران خان د په ګوند کې د ځینو درزونو له کبله په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. مخالف ګوندونه ادعا کوي چې خان د خپلو پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. تمه ده چې پارلمان راتلونکي اونۍ د اپریل په 4مه په واک کې د عمران خان د پاتې کېدو په اړه رایه اچونه وکړي. اوریدونکو بیا هم خراغلی لکه څنګه مې چې مخکې درته د خبرونې په پایل کې وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې چین د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. دا غونډه سبا چهارشنبه پیلېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وربلل شوی دی. دا چې غونډه کې په کومو مسایلو بحثونه کیږي تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي وربلل شوي او له افغانانو سره د بشري مرستو پر موضوع به ډیر تمرکز وشي. نوموړي زیاته کړه په دې غونډه کې به چې د چین د ختیځ انهوی ولایت په تونشي کې جوړیږي د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د نوموړي په خبره په دې غونډه کې به چې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کوي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي. همدارنګه د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران به هم د ځانګړو میلمنو په توګه په دې غونډه کې ګډون کوي. د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرانو په تیرو څو ورځو کې د دوحې فورم په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان پر روان وضعیت پر خبرو سربیره د غراز له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې هم کړې دي. چین د افغانستان په اړه دا غونډه وروسته له هغې جوړوي چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د سفر په ترڅ کې له مخکې په یوه نا اعلان شوي سفر له کابل څخه هم کتنه ترسره کړه او له خپل طالب ساري امیر خان متقی، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین پر دې سربیره چې غواړي په افغانستان کې د بشري ستونزو په کمولو کې رول ولوبوي پیکینګ د غراز لیواله دی چې په دې هیواد کې په اقتصادي، په تیره د تر ځمکې لاندې قانونو په برخه کې ډېره پانګونه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین په دې اړه چې چین دغه غونډې له جوړېدو څه تمه کوي وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت په یو حساسه مرحله کې دی او افغانان له ګڼو داخلي او بهرنیو ننګونو سره مخ دي او دوی د نړیوالو ډېر ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري.
و موریدل چې چین کې سبا د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. چین او روسیا د سیمې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره په ظاهره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دي. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو استازي هم کابل ته تللي وو، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بیا اړیکې یو څه ښې نه دي. امریکا په دوحا کې له طالبانو سره خبرې څو ورځې وړاندې د دې لپاره لغوه کړې چې د دوی په باور طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ مخه نیولې ده. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو ته غبرګونونه لا هم په پراخېدو دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو دغه اقدام غندلی او ټینګار کړی چې طالبان د نور د نجونو د زده کړو مخنیوي لپاره زړې پلمې نه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو له بیا پرانستلو د طالبانو په شاتګ د دوی پر راتلونکي ډېر اغیزه کوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي یو شمېر نجونو ورته ویلي چې د طالبانو دغه په شاتګ د دوی زړونه مات کړي او ډېرې ناهیلې شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې له څه باندې اووه میاشتو وروسته تېره اونۍ د وري حمل په درېیمه د منځنۍ او ثانوي زده کړو نجونې بېرته ښوونځیو ته لاړې چې د سهار له مخې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي، خو طالب چارواکو ورته وویل چې بېرته د خپلو کورونو ته لاړې شي او تر هغو به نجونې ټولګیو ته پرېنږدي چې د شریعت او افغاني دود او دستور له مخې د ښوونځي یونیفورم نوی جوړ شوی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشره منی مشرا وایي له زده کړو د نجونو منع کول به د افغانستان د ټولنیزې رغونې او اقتصادي ودې پر لرلید خورا ډېر اغېز وکړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان د شریعت او افغاني دود یادونه کوي دا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د انکار لپاره د دوی زړه پلمه ده. میرمن مشرا ټینګار وکړ چې د طالبانو دغه پریکړه هیڅ ډول توجیه نه لري او هغه په ښکاره د زده کړې حق تر پښو لاندې کوي او د میلیونونو افغان نجونو راتلونکي تر سیوري لاندې راولي. طالبانو په خپله پخوانۍ واکمنۍ کې هم د شریعت او افغاني دود دستور څخه په استفادې ښځې او نجونې له کار او زده کړو څخه منع کړې وې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر میرمن مشرا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د زده کړې حقونه د سرې کرښې په توګه وټاکي. هغې زیاته کړه طالبان باید نور له ځنډ پرته ټولو د هر عمر لرونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي او نور د خپله تبعیضي اجنډا مخته نه وړي او د بدبینۍ پلمې دې نه کاروي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روان 2022 کال تر پای د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د نری رنز یا توبرکلوز د تشخیص لمړني امکانات برابر کړي. دا خبره د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنوي ته په استولي پیغام کې وکړه او ویل چې اوس په ټول افغانستان کې د نری رنز د درملنې 825 مرکزونه فعال دي.
قبلا ما 82 ماشینری
جین دی وای موږ مخکې په واو یا مرکزونو کې 2 د جین اکسپرت ماشینونه درلودل. د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د 2022 کال تر پای دغه ماشینونه د WHO او UNDP په مرسته د افغانستان ټول ولسوالیو کې ځای پر ځای کړي ترڅو عاجل واقعیت تشخیص او د خپلو هیوادوالو درملنه وکړي. د ښاغلي حجیر په خبره تیر 2021 کال کې په افغانستان کې د نری رنز د ناروغانو د درملنې امکانات د مخکینی کال په نسبت ښه شوي او هم د دې ناروغۍ له امله د مړینو شمیر کم شوی و. نوموړي وویل تیر کال په افغانستان کې په نری رنز یا توبرکلوز د اخته ناروغانو شمیر نږدې 150,000 ته رسېدی چې د درملنې کچه یې په سلو کې 95 بریالۍ وه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس هم د کابل ښاروالۍ په اړه یو مطلب. د کابل ښاروالۍ وایي په دې ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف یې د واټونو د سر پلورونکو ته غیر متحرک غرفه جوړ کړی دی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې دا بهیر له تیرې یوې میاشتې راهیسې په عملی ډول پیل شوی دی. دا واټونه د سر پلورونکو د ښاروالۍ له دې اقدامه د واټونو د سر پلورونکو د ښاروالۍ له دې اقدامه خوښ دی، خو غوښتنه کوي چې د کرایې د اخیستو په برخه کې ورسره گزاره باید وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راوروسته چې دا هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د بیکارۍ کچه ډیره لوړه شوې، د پلازمینې کابل ښاروالۍ د ښاري نظم د رامنځته کېدو هڅه کوي. 25 کلن حبیب الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یوې کراچۍ کار کوو، اوس یې د کابل د منډۍ په سیمه کې د کار لپاره غرفه لګولې. دی وایي دا غرفه د 14000 افغانیو په شخصي لګښت جوړه کړې ده.
دا غرفه ما په خپل شخصي پیسو جوړه کړې ده. تر دې د مده خاروالۍ له لوري د ځای په بدل کې کومې پیسې لمګ نه اخیستل کیږي، خو موږ غوښتنه کوو چې کټاکل کیږي باید مناسبه پیسې وي چې موږ یې د ورکړې توان ولرو.
نور احمد د کابل شاهزاده سره تسیرمه په یو غرفه کې چپس او برګر پلوري. د هم له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کرایي یا ټیکس په توګه د پیسو د اخیستلو په برخه کې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي.
والله شکر د اوس خو راځي وخت خدا کرای خو والله تر اوسه نه ده معلوم ودر چې څه کیږي. دلته غټي را وادي رسوږي چې متر په حساب اخلي او څو وي چې غرفه په حساب اخلي. کرای وام نه چې محدود والي چې مونږ هم ورسره راځي او هغه هم راځي مونږ نه.
د کابل ښاروالۍ وایي دا کار د ښاري نظم د رامنځته کېدو او د واټونو د سر پلورونکو ته د اسانتیاو د رامنځته کېدو په خاطر کړی. د دې ادارې ویاند او د نشراتو مسؤل نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هدف دا دی چې په ښار کې نظم راولو، خو په بازارو کې او کراچوانان باید هیڅکله نور د سړکونو او پیادرونو د بندیدل دلیل ونه ګرځي.
دی وایي د ښار په هغو سیمو کې چې ځایشته د غرفې به هلته ځای پر ځای شي او په کومو سیمو کې چې ځایونه نه وي د سړک پر غاړه به کېښودل کیږي. د واټونو د سر پلورونکو لپاره د غرفې په سپین رنګ جوړ او د کابل منډۍ پولي خشتي جماعت او شاهزاده سرای تسیرمه بیلابیلو ځایونو کې ایښودل شوي. د کابل ښار اوسیدونکي هم د ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د ښاري نظم د راوستلو په برخه کې یو ښه اقدام دی. دا اقدام داسې محل کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په دې هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته شوی، بیکاري اوج ته رسېدلې او زیات شمیر پخواني دولتي کارکوونکي بې دندو شوي چې ډېری اوس مهال د واټونو په سر بیلابیل توکي پلوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د سیمې او نړۍ پر مسلو کې د ترازو چې په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو پرون بل اخره د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد رای وړاندیز وکړ. په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر میا شهباز شریف د ډیپټی سپیکر قاسم سوری په وینا تحریک وړاندې کړ او ادعا وکړه چې نور ولس پر عمران خان باور نه دی پاته کړی، نو ځکه دوی پر ضد د بې باورۍ تحریک راوړی. خو واکمن ګوند تحریک انصاف بیا ادعا کوي چې ولس اوس هم پر دوی باور لري. تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر پر راپور کې اورو.
دا د قومي اسمبلی ونډه ده چې پکې د مارچ په 28مه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو او په دې د اوټونو اچولو لپاره اپوزیشن لیډر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف قرارداد وړاندې کړو چې د قومي اسمبلی د یو سل یو شپیتو غړو په حمایت سره منظور کړی شو. په دې موقعه د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری وی چې د مارچ په 1 به په عدم اعتماد تحریک بحث شروع کیږي او دارنګي د قومي اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 وځنډولا. د پاکستان د عین تر مخه کله چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک ته منځوري دوه قرارداد پاس شي، نو د دریو نه تر د وو ورځو پورې به په د بحث رسټو رای اچول کیږي. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک په قومي اسمبلی کې وړاندې شو، په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی دا وخت چې په پاکستان کې کوم سیاسي صورتحال روان دي، ښکاری داسې چې لدی به وزیر اعظم عمران خان ته ډیر مشکلات جوړ شي.
په دې کې زما په خیال باندې ټول کې زیات لوی نقصان چې کم دی هغه دې ته ورسېدو چې عمران خان به تور یو لیډر چې څنګه ځان مخې راوستي و نو د هغه شخصیت چې کم دی نو هغه اوس هغه پاتې نشو. هغه ویلی چې په اصول باندې ایسو د بازین کوم. یو خو چې هغه 15 کسان د مسلم لیگ قائد اعظم رئیس ساری چرته په خپل هم د هغه په خپل کور کې یو بل سر پټول خبر باندې راغون نه دي بلکې 15 کسان دي نو سلور یو طرف دی او دا یو په کیو طرف دی نو چې دا راغون کې نو الته تی د بلوچستان عوامي پارټي د باب کسان ته اوتختی نو دې لپاره زوی ما چې دی به سمره کسان دی یو طرف راګیری اپوزیشن ورپسې بل طرف ته ورځي نو په خیال باندې دې ته ټولو کې زیات نقصان چې کم دی نو هغه عمران خان ته رسید.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په اتمه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د 125 قومي اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان لخپل چوکۍ لری کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو لا 122 اوټونه پکار دي خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمیرې له 122 زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا داوا کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره وټونه پوره دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
دا آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا د لپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانګزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخدی چې او کال تدریجی مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د ونی له فرهنګي خبرونو څخه کوو. په غزنی کې یو شمیر تاریخي ابدې د لمنځتلو په حال کې دي. باختر دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ملا حبیب الله مجاهد لقب لیکلي دي چې د دې ولایت یو شمیر تاریخي ابدې د نړیدو په حال کې دي. د نوموړي په وینا د دغو ابدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسیږي. ملا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي ابداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي. دا ننګرهار ولایت پاچینو ولسوالۍ کې په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه ورپسې د کهیلی سیز د کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول. د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې، یووالي او پسرلي رنګونه وو. په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او عباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست ادب شمله د ګډونوالو په لاس ورپسر کړل شوه. د یادونې ده چې شمله کلنۍ د یادونې د شمله کلنۍ مشاعره څلور کاله مخکې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي. غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی. دی ولایت هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیرو ولایتونو څخه د تفریح نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي. خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي ساکل دغه سیلانیانو په شمیر کې څو برابر زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپلو ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او داوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. د ازادۍ رادیو ته وویل
ته چکر بندرالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دورې دغه ته سلطان محمد غزنی خواته ورالو دلته دې مې کو د خپل مرګ سره د شاه خاصې ویني
نن غزنی ترغلی به زیارتونه موکلو شمس بابا ته لاړو جمعیه ولیا زیارت ته لاړو حکیم صاحب ته مې مبارک ته بالول داناته ډیر خوشاله بس ملګرو سره لاړو خه منظر مو کړل خه دغه کوزل ته ناشي بس دې ګم باندې کړې د نو جمعیه ورځ ده ډیر خوشاله
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د حواله تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي دوی ازادۍ راډیو ته وویل لخپلو څو ملګرو سره یو ځای د ښکلي پسرلي د پیل او لژوان څخه د خوند اخستلو په مخه دلته راغلي دي
ځینې د خطر غلام ځینې ځینې زیارتونه دي دا وکړو تاریخي ځایونه ووینو د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل تاریخي آثار هم ولیدل او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل زیارت هم وکړو
دلته راغلي چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت وکړو د مهم تاریخي ځایونه ولیدل
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي زیارتونو ته تللی او د تاریخي ځایونو ننداره هم کړی ده
فلن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سم بهلول دانا هم دغه سونو زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلی مې وجه په زیارتو وګرځه نو د دې مګ بر بندوبست هم نیولې ده ان شاء الله تعالی سه اندازه زیارتونه به وکړو بیا به دیګو کاغه نه روسته بیا په وسه زیارتو وګرځو بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو
او د غزنی په شهر کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیدا وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره مطلب خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش ته اوسې ډوډۍ او چای پکې وخورو او ښه خوندور چکر او هر څه خوښات هم وکړو نور بل خیر سره خپل سفر کوو
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لری پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی
راغلی ما غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره منظرې لپاره راغلی غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو غزنی ډېر ښه ځای ده رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی رښتیا چې ښه ځایونه لري د منظرې ځایونه لري
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سش کال دغه سیلانیانو په شمیر کې څو برابر زیاتوالی شوی په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سش کال د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي
موږ په هر روبه کې 2015 2015 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیده زیارتونه او سیلځای نه لري خو تیرو جګړو دغه تاریخي آبیدو زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولای دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و
په خبرونو کې مو اوریدل چې په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اوربو لمړی به د رفی زمیر د ترنم یو برخه او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واوري
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
لمر وچا کلاو با دیوڑا پانا راول ویدا لمر وچا کلاو با دیوڑا زوانی میں سوا زوانی میں سوا زوانی میں سوا خو غمو خوڑا
سرا ول ویدل یو شای ماسو یو کرنګ شو پورتا سرا ول ویدل یو شای ماسو چې دا پنګړای وو او کنا د چا سړګای ماسو یو کرنګ شو پورتا سرا ول ویدل یو شای ماسو چې دا بنګړای وو کنا د چا سړګای ماسو زړګی دی مات نشي بنګړی کمات شي بل به واخلي زړګی دی مات نشي بنګړی کمات شي بل به واخلي بیا نه جوړیږي که یو ځل دا لیونی مات شو د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي په نری ملا که په اتڼ کې یو ژڼکی مات شو ڈول پغگ ببیارا جوڑ سی او چرخے با وکڑی پنرائی ملا کا پاتن کے یو جنکے مات شو تیگا نارے وحی چھ خوک دکڑما ممی وحا تیگا نارے وحی چھ خوک دکڑما ممی وحا گوری منا چھ پسینک میں غمائی مات شو پوانا دنگے دا گلنو جامی بیا واغسته پوانا دنگے دا گلنو جامی بیا واغسته توا پغیگا کی خچ پچ پسرلے ماسو اگرا پاس بام تورخیجی دوا اگدل آسونا اگرا پاس بام تورخیجی دوا اگدل آسونا د چا و زلفو تا گل شوه کشمالای مات شو اس نو لگیا دای او پتری وحی پرماتو نغمو اس نو لگیا دای او پتری وحی پرماتو نغمو د چا په مینا کې کاروانا یو سړی مات شو یا خلیر ملنا
لمین ورست بیا زمان نشو لمین ورست بیا زمان نشو زړه می تروم را پدرا زمان نشو او د پختون هر غشای بل نور ته تلوخو د پختون هر غشای بل نور ته تلوخو چې وروري وشت واره خطا نشو ډیر مخوبونه لیدل سمانانو ډیر مخوبونه لیدل سمانانو بد خو دروغ خو خوب رښتیا نشو او پنا کیسا جوان شون دی بوسی کڑلے پنا کیسا ژوند شون دی بوسی کړلې او بیا تر عمر را پخلا نشو او دا ځل په تور شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مه هم رڼا نشو او دا ځل په تور شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مه هم رڼا نشو او په زړه مې هر وخت د چا یاد حمیمه سپین غر لواو نه سپانا شو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12 شپږنیوي او اف ام 3.5
نستونه دری چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنوي کې کار کړی یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنوي لسکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو ختلان دی د نشې توکو په لوخړو کې شوند پیل کړ. تر پولیسو ختلان دی د نستونه دری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستو نادری له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشه یي توکو اخته شو د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلی سره مخ شو. پولیس وختا د دنیا پای کتاب په دی وروستیو کې عمر ستانکزی پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستو نادری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب یې د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیس وختا د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې و کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله هم دا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربه دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه هم دا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شاید چی دیر تینگار کهی او دا دی کتاب دی پیاورتیا برخه گنی دادی چی پا دیر روان جبه بندی لکل شویدی. ما سر چی دی سمر مخاطبین دی کتاب اکل خبری کردی یوازینه برخم داو چی دا کتاب پا یو ورز یا پا دو دری ساعت بندی ختم کردی. او زو سیله لرم چی دی افغانستان خلق و کولیشی چی دی کتاب پختو برخه او پختو ترجمه هم به اولولی او دا دیو موتاد قیصه ده چی سنگه پا ایتیاد لمن بانده سقوط که او سنگه دی ایتیاد لمن نه خپل زان نجات ورکی. زده سیوی للرم چی مونگی او افغانستان ولرو چی پکی هیس دینشه تو که کیسی نوی او انشالله رمان پا دی کتاب که دیر شیون را خلی دی چی خلق بانده خم اخیزه که او یو تجربه ورتب ترزیخ که.
پولیس وخت د دنیا پای کتاب د لیکوال ښاغلی نستو نادری خبرې مو واورېدې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزی سره غږیږو. ستانکزی صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنې کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازنی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علته و چې ما دا سر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم راوژباړی، که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه راوژباړی؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید
هوبهو ژباړه ونه کی، ټکی پر ټکی ژباړه ونه کی، مفهومی ژباړه وکي. نو ما هم هڅه کړې ده سه هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کما او مفهومی ژباړه وکما. نو دغه کتاب هم سم پښتو ته ژباړه لای تر ډیره مې هڅه کړې ده سه زغه اصول په پام کې ونی سم او د اصول مطابق مختلف سم کوم چې په ژباړه کې باید پلیسی. نو ما هم تر ډیره بدی د هڅه کړې ده سه مفهومی ژباړه وکما، فهم وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي سي دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې د لستون زو ننګونو سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب، دا ستاسو لومړنی کتابي ژباړه وه. د ژباړې په وخت له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
دا زما لومړنی ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډیر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ، تر څو دا وژباړه. ما د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نوي اصطلاحات سره زه مخ شوم. په دې کتاب کې سي واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډیر نه پوهیدم. نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپل مشوره شریکوله، تر څو زه لږ نه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله، تر څو د غژباړه مفهومی راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه له ستونزو سره مخامخ کېدم، لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. ورسته پوښتنه مهم ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څنغښتې دي سي واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو لسترګو پټو، یعنی د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لری ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخستل شوی دی چې یو روغ دی یا معتاد له کومه ننګونه یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخستل شوی دی. مهمه موضوع دا ده سي د یو روغ دی یا هم روغ کس پر روغ دی توپ کې کوم غسان ستای دې ته حسابي، تر څو په نشي توکو اخته سي روغ دي سي، هغه مسائل بیان کړی دي، ډیرای مافیې کړي ښکار کړی دي، نه بربندې کړی دي، سي په دې برخه کې ډیر لوی مافیې کړي لاس لري او هڅه سوي ده سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغزمن واقع کېدلی سي. نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي، هغه مسائل په دې کې راخستې دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغتیا په اړه پوښتنې پوهیږي، دوی لپاره یو ډیر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمنی ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک زی لیکلی او په دې ورستیو کې په جرمنی کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمنی ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهیږي. ډاکټر اکرم ملک زی د طب ترڅنګ د جرمنی ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمنی ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملک زی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله، نو دا غي به ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته یې وویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنري چې دا د ډکشنري نه خو سره ژبه نه شي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سره څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې، د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رښتیا د کتاب په پیل شروع کړه. نو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له مانه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب زه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره. کوم خاص غټ په دغه حجم باندې په دغه سادګۍ باندې په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمیره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او څه هم لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي. نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کراته وای چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوی او څنګه بیا د کتاب په تاسو شلم مخ کې پات رسیدلی.
یو څه دا باید وایم چې دا کتاب چې ده نوم یې ده د جرمنی ژبې آسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ده پکې ده، بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسیږي. نو سړی که ووایي چې یعنې په دې ژبې کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سړی د جرمني ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلې دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي. زیاتره چې ګورې سلونه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویلې چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي، چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي کنه، په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدایي ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه چاته منفي نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر باس شروع کیږي. نو ګرامر باس بیا په قرار قرار مخکې ځي مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسیږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یو بل ژبه هم بې ګرامر وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي کنه لار سختوي؟
هیواصب دا باید ووایو، یو هغه څوک دی چې ماشومان دي وړتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم یو پښتون ماشوم د مور تر نسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چا ته چې دا ژبه جرمني انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسی ورډتون کې او یا خوندی کې نه ده، بلکې د یو بالغ په هیڅ مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه به د اوریدو د لارې ژبه نشي زده کولی. هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده، نو یو ودانۍ یو ناڅاپه سړی نشي چې ته یې خودلی، خښته په خښته به سړی ږدي او جوړ یې ریبه. او ګرامر هم داسې شی دی چې د یو ژبې خښته ده، نو سړی باید قدم په قدم لږ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان دپاره چې د اورېدو د لارې ماشوم غوندې ژبه نشي زده کولی، نو یو بالکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سره یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي، خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغسې وخت کې درله څه کول پکار دي؟ آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي، که نه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې د یو چا یوه ژبه ښه زده وي، نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول. نو ستاسې پوښتنه په راشم، که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي، نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی، نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي، خبدایي چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپړل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر، یو متل، یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپړلې ده، او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور دی چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې، په پښتو ژبه کې وایمه، سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ای هاب انګس فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه، له ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلی دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ، تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایئ چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي، لارښود ته هم اړتیا وي که نه؟ بې له لارښود کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه، یو ښوونکي ته اړتیا شته. او هغه کتاب چې ما لیکلی دی ته ښوونکي ته اړتیا نه شته. په دې نه شته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت، حتی ژوولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی، د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته دیتہ بیا یو یو خون کې یا یو ویډیو یو څه تر تیاشته چې دا هم زما پلان دي پر اتلون کې دی کې د دې لپاره یو رګیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر ته شي کوم نو دا غنیم کوټه شته چې په دې کتاب کې رګیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کلک ډیر په دې اړه وغږیږي چې د پښتو ژبې او د جرمنی ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي، یعنی کله چې یو څوک زکوی باید هغه توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډیر دی پکې، هغه دا چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، خو په جرمني کې یو بل شی دی، دا اوس زه هغه وینم درې لغاته شو په حساب، خو په جرمني کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا د سې یو شی راځي چې این معنا دا چې زه هغه وینم، هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی. دا نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمني ژبې کې چې مخکې مې هم یاد کړه. بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپاس بیا ولولي، او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي کنه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوې کتاب دی، اوس ډیر لږ وخت کیږي چې دا راوته ده، او په دې چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شو او دا په رنګه ډول باندې چاپ شو او دومره غټ کتاب دی نو نرخ یې له بده باندې ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ماته او نه خپرندوی ته یو سنت ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمني یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچ شپاره هغه خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق لاغوی کړی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره را یو ټولنه ده، او ما خپل هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترینه یو سنت ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په ای ایف بی فلاګ، یعنی آی ایف بی فلاګ یعنی مطبعه. او د ډیر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ای ایس پی این نمره سره بیا ورکي، هغه دا ده چې ای ایس پی این نه و اته، بیا یو منفی علامه، بیا درې، بیا منفی علامه، نه څلور، نه دوه، درې درې، بیا منفی علامه، صفر درې، بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لري ځي کې اوس ضرور دی چې مطبعې ته ټېلیفون کړي. هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی د کتاب ایسپین نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړی ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه به ډېره ټیټه وي نسبت څلور اویو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو د راډیو مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومېږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوی ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنی سرخونه را څرندل لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د مرختو له خوا خړې وریزي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مسجدګرنی اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې شرشر پاکړل لکه د سنف پر تخته چې حسینی سما پلی کلی عاشقان شیر تخت پاک تیر کړیو. حسینه می پینزلس کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډېر رانه چوي. ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو ماله لرې د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونو په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ غږ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان را خوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي را چورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل را څرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویشته غورځېدل را غورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوښت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه خوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و. هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
لم یو یو الله خبر لزلم یو کیو الله خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دې دخلی دارو کا خدای دی دخلی دخلی لاله دارو کا ز درد لینا نا شمع دوا دوا درد کو زما دی سو نصیب کړو خدایا زما دي سوت نصیب خدایا هم زولی گل شو ز غټه ورا تندے وہم وہم پر جڑا جاڑم خلق کرم نیم نا یم ل جانا نا جانا نا جدا شو پردو پردو